دوی بجې شوې احمد شیبر یم. السلام علیکم. دا ساجی رډو د دې سات په خبرونه کې د شون رنگونه پروګرام لرو. خو مخ کې تر دې چې خبرونه ته مخ کړو خبرونه. ملګرو ملتونو نن ویل چې د افغانستان په شمال کې د بغلان په ولایت کې د سیلونو د قربانیانو شمیر تر 260 دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو ادارې یا IOM فرانسوی اژانس ته ویلي دي چې د جمعې په ورځ له سختو بارانونو وروسته په بغلان کې سیلونه وبهېدل چې له امله یې تر 200 ډیرو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د IOM د بیړنیو چارو د ادارې یو مسؤول محمد فهیم صاحب وویل چې یوازې په نوي بغلان کې تر سلو ډیر کسان سیلونه وژلي دي او شاوخوا 1500 کورونه یې په دې سیمه کې یا زیانمن کړي یا یو مخ نړولي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په اکسپانه کې تیره شپه لیکلي دي چې په بغلان، بدخشان، غور او هرات کې سیلونه د سلګونو کسانو د مرجوب له سبب شوي. ښاغلی مجاهد د تلفاتو مشخص شمیرې نه دی بیان کړي، خو دا خبره یې هم کړې ده چې د سیلونو له امله ډیر کورونه تخریب شوي دي. یو شمېر امریکایي چارواکو او ملګرو ملتو په افغانستان کې د سیلونو د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړې ده. د افغانستان د ښځو، نجونو او بشري حقونو په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری تیره شپه په اکسپانه کې لیکلي دي چې د سیلونو د ګڼ شمېر کسانو ژوند اخیستی او مالي زیانونه یې اړولي دي. نوموړی زیاتوي چې طالبان د دې پر ځای چې د ټولو افغانانو له ځواک استفاده وکړي او پر ښځو او نجونو له ځپونکو محدودیتونو لاس واخلي، د اقلیم د بدلون له امله دي له ویرانیو سره مقابله وکړي. د بشري حقونو په برخه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ نن په اکسپانه کې لیکلي دي چې په افغانستان کې خونړي سیلونه د اقلیم بدلون له سبب راغلي دي. شاغل بنټ د طالبانو د حکومت له لوري د اوشمهاله پروګرام پر جوړېدو او سمدستي مرستو ټینګار کړی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي د اسرائیل پوسټ خبرداري ورکړ چې د غزې ترنګ پر فشار کې خپل پوځي عملیات پراخ نه کړي. انټونیو ګوتریش پروند کینیا په پلازمینه نیروبی کې خبري غونډه ته وویل پر افکه وضعیت داسې دی لکه د تیغ د ژي سفر او پدې ترس کې د غزې په جنوبی برخه کې هوایي بریدونه روان دي. ګوتریش زیاته کړه چې په غزه کې پراخ مسکنی عملیات په دستور بشري ناورین سبب شو او په داسې حال کې چې خلک له قحطۍ سره مخامخ دي. زموږ هڅې په هیڅ منې کړې. ګوتریش بیا وویل تر 1 میلیون ډیرو خلکو رفته پناه وړې ده چې نیمایي ماشومان دي. د امریکا متحده ایالاتونو له اوکراین سره د جمعې پرس د 300 میلیون ډالر په ارزښت د نوی پوځي مرستو اعلان وکړ. د دې مرستې خبر په داس وخت کې خبر شو چې روسي ځواکونه د اوکراین په شمال ختیځ کې د خارکیف په سیمه کې مخته شوې دي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زيلنسکي د پنځشنبه پرس خبرداري ورکړ چې د اوکراین په ختیځ کې وضعیت خورا کړکېچن دی، خو زيلنسکي زیاته کړه چې نوی امریکایي وسلې را روانې دي او دوی به وتوانیږي چې حالات کنټرول کړي. د اوکران په ختیځ کې د لوهانسک د اشغال شوی سیمې روسیم لاټړي چارواکي وای چې د اوکرایني ځواکونو د بریټ لامل پروین کې شار کې د تیلو یو ذخیره لګیدل ده چې درې تنه وژلې او وطن نور ټپین کړی دي. د ماسکو لوري د دې بیلتون غشتون کې سیمې مشه ناتالیا پاشینچکو او والی لیونیت یاس چینیک ویلي چې د جمعې د ورځې په روسیو کې د دې بریټ لامل پراخور لګیدل ده. د ازادي اروپا ازادي راډیو نشي کولای چې دا خبر په خپل واقعیتوګه تایید کړي. دا پوتیرو درې ورځې کې دوهم ځل دی چې په لوهانسکي د تیرو د تیلو پر زیرمو د بریډونو راپور ورکول کیږي. پاسچینیک پرتل دي چې شواهد وړاندې کړي وویل چې په دې بریډ کې د تاکتیکي توغندیو له سیستم استفاده شوې ده چې د امریکا پوځ دا وسلې اوکراینیانو ته ورکړي دي.
د ژوند رنگونه
د ژوند رنگونو د پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت ساروانیم د خبرونه د شفیق یار په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د ژوند رنگونه مو نن څنګهلونو ته ځنګړې کړي چې نه یوازې د حیواناتو بلکې د انسانانو د ژوند لپاره ډیر مهم دي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې د ادارې د 2000 کال د راپور پر اساس په نړۍ کې څه باندې 40 میلیون هکتار کیلومتر مځکه ځنګلونو پوښلې ده چې د ټولو مځکه یو ډیر سلنه کیږي. په سلو کې 15 ځنګلونه په هاراسیمو په تیربیا د امریکا په لویه وچه کې دي. د هیوادونو په حساب تر ټولو ډیر ځنګلونه په ترتیب په روسیې، برازیل، کاناډا او امریکا کې دي. په دغو څلورو هیوادونو کې درې د امریکا په لویه وچه کې موقعیت لري. زموږ هیواد د ځنګلونو له نظره ښه وضعیت نه لري. په تیربیا په ورستیو څلورو لسیزو کې د افغانستان ځنګلونه ډیر کم شوي. په روانه خبرونه کې به زموږ میلمانه درته وایي چې ولې ځنګلونه مهم دي او ولې د ځمکې لپاره د سږو حیثیت لري. د پوهنتون استاد خالد ستانګزای چې د ځنګلونو طبیعي منابع او څړځایونو متخصص دی. استاد ستانګزای را سره دی. استاد، تاسو تر کله وایم اول به د ځنګلونو په اهمیت خبري وکړو ک ځنګلونه نه وای څه بشي وي؟
سلامونه اونې کې هلي تاسو او استاد ټولو درنو اوریدونکو ته سروان صاحب کا ماته اجازه راکې اول عموما د افغانستان د ځنګلونو په اړه باندې یو روښنايي واشم. اوسنۍ حالت د افغانستان ځنګلونه او کوم واجه کومې لتونې ول څه افغانستان ځنګلونه دی وضعیت اوس فعلاً رسیدلې دي.
صحیح،
کوم اجازه وي
مهرباني ما غوښتل چې دا پوښتنه به خامخه کوم، خو خیر د تحصیل هم دې ځای شروع کړي.
هیله کوم سروان صاحب، د جان دبليو ګورینګر په نامه د افغانستان د ځنګلونو په اړه د ځنګل پوهنې په ژورنال کې یو مقاله خپور کړې، او په دې مقاله کې د افغانستان د ځنګلونو باندې په ډېر خلاصه ډول باندې بحث کړی دی. چې د دې مقاله کې زه فکر کړی چې له 1990 نه تر 1990 کلونو په منځ کې افغانستان د نړۍ د تورستانو د جذب او توجه وړ مرکز و، اما کله چې د 1980 کال کې کله چې په افغانستان کې کمونیستي دولت رامنځته کېدو سره او لغنه وروسته د شوروي اتحاد یرغل په افغانستان کې او داخلي جنگونه په دوامدار توګه په افغانستان کې مونږ خپل ډېر ملي شتمنۍ له لاسه ورکړې، خصوصا یو ډېر مهمه ملي شتمنۍ چې مونږ تاسو ځنګلونه دي هغه هم له لاسه ورکړو. چې د دغه لاسه ورکولو په نتیجه کې فعلاً افغانستان چې په دې مقاله یا په دې څېړنه کې څه سوې ده ویلي شوي دي چې د افغانستان ځنګلونه اوس 1.1 تر 1.2 میلیون هکتاره ځنګلونه دي چې د افغانستان د مساحت په اساس باندې 1% کیږي. دغه چټک کموالی د 1980 کال وروسته نه پیل شو، او د مخکې افغانستان داسې اټکل کېده چې 3-4% پورې افغانستان ځنګلونه درلودل. د دې باوجود د افغانستان ځنګلونه د ساختمان او تشکیل له نظره ډېر متنوع دي، چې ډېرې دغه ځنګلونه د افغانستان په مشرقي ولایتونو کې د 150 متره ارتفاع د بحر سر څخه د وحشي زیتون، ګورګوري، همداسې کمربند سپورتزي، د بلوتو، نختر، ارچه او مخروط ځنګلونه یا مکسټ فورست ورته وایي، لکه بیجورو، سرپ او جلغوزه چې تر 3.5 مترو ارتفاع ته رسیږي پای ته رسیږي. او پاتې نور د هیواد په نورو وچو سیمو کې لکه بادام، پسته په مختلفو ارتفاعاتو کې تیت دي، چې دغه ځنګلونه د سیمې ولسونه د سوند او نورو فري محصولاتو په توګه ورنه استفاده کوي. د ځنګلونو قطع له تیرو 2000 کالو رئیس ادامه لري، اما دغه لړۍ د 1999 نه تر 1999 کلونو په منځ کې زیات شو. سو ولایتونې د لودل ساروان سب سي لومړی ولایت په افغانستان کې د لرګي او قطع او قاچاق ګاونډي هیواد پاکستان ته دی، چې لوی علاقې نارامي او محلي زورواکي ده. ګرچې تیر نظام حاکمیت په دې سومې کې یا نو یا ډیر کم و، اما د طالبانو شتون وکولی شول چې دغه د زورواکو نفوس په ځنګلي سومې کې یا کم کړي یا یې قطع کړي. چې دغه هغه عمومي د افغانستان د ځنګلونو وضعیت په اړه اوس ما تاسو سره
ډېر مننه استاد. په همدې ارتباط د دې لپاره چې څومره خوشبيني موجوده ده، د ځنګلونو په اړه مې واورېدل چې وایي ځنګلونه په خپله وده کوي که انسانان پکې مداخله ونه کړي، یا انسانان قطع نه کړي، په خپله شنه کیږي او لویږي او وده کوي او ورځ په ورځ او کال په کال پراخیږي. څومره هیله شته چې د موږ ځنګلونه که په همدې اوسني شکل سره چې تاسو اشاره وکړه چې اوسې د بې درېغه قطع کېدو مخه نیول شوې ده، د بیرته پراخېدو احیا کېدو امکان څومره دی؟
عموما موږ ځنګلونه په درې ډوله ځنګلونه لرو، چې یو هم بکر ځنګل د یوې طبي ځنګل د او بل هم مصنوعي ځنګلونه دي. چې طبي ځنګلونه چې موږ خپل انسانانو په ځای باندې ترلاسه کیږي او بکر ځنګلونه چې کوم نشي طبيعي وي او د انسان هیڅ ډول مداخله نه ترسره کیږي. اما بکر ځنګلونه کله چې د انسان مداخله مستقیم او غیر مستقیم ځنګلونه په ځنګل کې د انسان مداخله ترسره شي، نو دغه ځنګلونه کیدای شي چې په طبي ځنګلونه بدل شي. خوشبختانه چې اوس د افغانستان دغه یو فیصد ځنګلونه چې موږ فعلاً لرو، دا نه تنها د انسانانو او د محلي خلکو نور مافیا او په ذریعه باندې قطع کیږي یو مداخله ده، بلکې دا ځنګلونه اوس هم په قطع کېدو روان دي. موږ هیله کوو چې یو څو وخت مخکې هم یو موږ بعضې ځینې راپورونه ولیده د سوشل میډیا کې چې بعضې ځنګلونه د موږ قطع کیږي. بالکل ځنګلونه که چیرې د انسانانو مداخله په ځنګلونو کې نه وي، خصوصا په طبیعي ځنګلونو کې، نو دا ځنګلونه کېدای شي په طبیعي شکل باندې خپل دوباره ریجنریشن وکړي او په طبیعي شکل باندې رشد او نمو او
استاد د مشت څنګه یو بل بدبختی هم داده چې یو خولوی خو قطه کیږي لبل خو ورونه پکې بلی شي. پر ورستوي کلونه کې څو ځلې ډېر سخت ورونه بل شول، ډېر ساحل ځنګلونو پاک شو بيخي. دلته هم توجه ډېر په کار ده. ځین خلک چې مثلا ځنګلونو ته ور کې بدلی توجه نه کوي، شاید هم اکثره ځنګلونه په همدغه شکل سره پکې ورونه لګیدلی وي.
بالکل سروان سب تاسو زه هم نظرم په دې اړه کې، اما د ځنګلونو کې د اور لګیدنې تاثیرات نور هم اقلیمی بدلونونه هم دي، خصوصا د انسانانو د فعالیتونو په پایله کې موږ ډیر زیات گرین هاوس ګیسز یا کلایمیټ اکټیو پولوټنټ نن سبا ورته وایي. دا ډیر سخت زیات دی صنعتي فعالیتونو په پایله کې تیر 200 کلونو راهیسې موږ هوا اتموسفیر ته خپاره کړی دی. دا هم یو علت ده چې وچکالي ده. که چیرې ځنګلونه وچ پاتې شي او هلته کیدای شي په عمدي او غیر عمدي شکل باندې اورلګیدنه رامنځته شي، نو د دې لپاره ښه دا وشي ورښتونه وشي او هغه کړنې هغه فعالیتونه کوم چې په ځنګلونو کې د اورلګیدنه رامنځته کیږي، یا هم کیدای شي لکه شاخه بوري وکړو، یا هغه وسایل یا هغه تجهیزات یا هغه شیان چې کوم چې په ځنګلونو کې د اورلګیدنې سبب کیږي، موږ دغه په لمنځه وړلو سره یا لرې کولو سره موږ کولی شو د دې مخنیوی وکړو. همداراز اقلیمي بدلون چې مخکې مې هم ویلي او د دې تر څنګ عمدي او عمدي کارونه ځینې فعالیتونه هم په ځنګلونو کې د اورلګیدنې سبب کیږي.
تاسو ول چې په غیر عمدي ډول هم په ځنګلونو کې اورلګی شي، یعنی څنګه برېښنا او تالند سبب کیږي که کوم بل څه؟
بله، برېښنا او تندر هم ده او د دې تر څنګ د ورښتونو نشتون، ځکه په ټیټه سطح کې حتما د ځنګلونو سره نور ځنګل خو یوازې ونې نه وي، بلکې نور نباتي ونې بوټي نور حال پیشکونه مختلف نباتات ډولونه هم شتون لري، ځکه هلته دغه هلته هغوی ته د اوبو د نه رسېدنې له وجې نه نو د اورلګیدنې سبب کیږي، ځکه هغه وچیږي هلته، نو دغه اورلګیدنه رامنځته کیږي. او همداراز د دې کلي اوسیدونکي په کلیو اطرافو کې کوم چې هغوی د معیشت لپاره دغه ځنګلونه استفاده کوي، دوی هم په ځنګلونو کې اور لګوي، کیدای شي اضافهګي مواد یا بعض شیان دوی سوځوي، بالاخره ځنګلونو کې اور لګیدنه رامنځته کوي. خو په طبیعي شکل باندې یو تندر او برېښنا هم ده چې دا هم د اور لګیدنې سبب کیدای شي. خوشبختانه که چیرې ورښتونه وسی، نو د ورښتونو په پایله کې دغه د ځنګلونو پاڼې کولی شي چې اوبو جذب د ځمکې لاندې صورت ونیسي او بالاخره ته هم مرتوبه کی او اورلګیدنه رامنځته نشي.
بله صاحب، ډېره مننه. یو اوریدونکی تیار لرو مخکې تر دې چې ورته اعلان وکړو، اول به درته ورشو. مهرباني کوئ صاحب.
ډېر زیات مننه ښاغلی سروان صاحب، تاسو ته همدارنګه د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته مېلمنو ته سلامونه په دې اړه انتشار.
سلامت اوسئ، مهرباني کوئ.
ډېره مننه. ژوندۍ وسیله دا چې د موضوع پکې کوم د ځنګل نړیوال
به او ستاسو په نظر څومره اهمیت لري ولې درته اهمیت لري ځنګل
ډیر ځات مننه نه دا چې رښتیا مې ځنګل ډیر اهمیت لري خو اومداستون دا یاد موږ پسې مې کېدوې ستنه چې هغه د دلته د هلمند پسې مې کزه اختر محمد خادم د هلمند واشر ورسواله ته
مهرباني
ځنګلونه چې د پخوا په پټله باندې یعنی څومره چې پخوا په دې سیمه کې ځنګلونه ووسته ډیر هغه سیمه چې د ځنګلونو څخه پاکي سیمه دي یو لوی ستونزه دا ده چې حکومت مو نه جوړ په دغه حالت کې خلک وړل هغه اسو دبل یا داسې ځایونه مو لیدلي چې هغه لوی ځنګلونه و دغه کلیوالي خلک به اکثره ورڅخه بیرېدل په لوی لاس به ورته واچوي تر ډېره د پوري وچکل یا مو ځپله خو زموږ غوښتنه دا ده چې باید وسنۍ حکومت یا واکمن حکومت دغه ته پام وکړي که څه هم دا وسنه زموږ په سیمه کې ځنګلونه
څخه یو بل اوریدونکی هم لرو تاسې ځان راو پیژنې یا ازادي راډیو
السلام علیکم حاجی توخیم در بل ولایت شاجیر ولسوالی اسخل
مهربانی توخیم
پایری کو کیم تاس او طول مل منوطنی کی له احترامات ورند
سلامت اوسه مهربانی
مننه زنګون خورشتیم د وطن او د محیط او د چاپیریال د پاره ډیر مومید او پیدمن تمامیږي د قصدا چاپیریال سمي هوا صافي او د وطن د پاره نورینا په همدلی د محترم ملمانو ساتي اشاره ورته وکول خو متاسفانه سیز مفتو وطن کې انقلابونه رالو د کټنګ سي مخکې اوریدونکو لمن د خو ویل په تیرې ادارې یا حکومت کې روسیا هم پاملرنه ورته کېده د کسي جنگونه و سیمې د حکومت تر کنټرول لاندې نه وي خاص تن صحراوي او طبي خبره ده چې جنگلونه اکثره په سارا وکی زموږ په وطن کې یو غر ده د کورغان په نامه سره یادېږي نو ډېر مهم غر ده دا ډېر څه مهم بوټي ترلودو ډېر څه ونی پکښې وي خو دا ټولې په هغه وخت کې خلکو اره کړې خرڅې کړې راوړې بازارو ته په مقابل کې نورې هم نه ورته شوي بس دا تقریبا نوي پیسې ده ختم شوي دي خو خوشبختانه الحمدلله سی اوس په اسلامي امارت کې ټینګ باندې زور باندې لګېدلې ده هیڅوک نشي کولای چې یو ونه اره کې یو سکه چې ثابت شي هغه طبي اجازه ټاکل کیږي او بل انسانان هم دې سو ملت او وطن کې انسانان ډیر دي نو دا د بوتي ضرورت لري او بل ټول سیمې وس آباد شي په دې باندې نور داسې زراعتي شان کول کیږي لکه غنم او زری او شان دا هم یو څه سبب د کمبود سي خو بیا هم دلته په دارود بارو سیمې کې په ردو کې خلک ونیږي نو استفاده د نکي اقتصادي استفاده هم لري چې تران ځنې جوړي او بل دا وب په ګرځي د انځکم په خوند کې یو قسم ونی دي دلته د ولو په نامه یادېږي نو دا هم د زموږ د ترنک پرادې کې کله کله زوینم نو دا هم وسکره دي سوي دي نو تر دې راځه د پوري وس بیا هم نظر ورته سوي دي ان شاء الله پاتېږي نو خدای دې وکړي چې زموږ وطن ډېرته آباد شي او لمیلمانه زخمې ده پښتنه ده سې زنګلونه لکه څنګه چې د مخکې هم اشاره ورته وکول حکومت څونه قدرت لري او څونه پیدمن تمامي ځدی څې اقدامات وکړي او ملت ته پاره څه پکار دی او اما په هاینه لري په هاوینه لري په هاوینه لري دوی په څه چم پوسی سي د زنګلونه او دا وساتي او خلګون نه وی شانک شیز دی نو دا زما ستنی دی
ډیره مننه کور دی ودان سلامت اوسې استاد کله دی روسي اوریدونکو شروع کو دوی وای چې حکومت ته څه پکار دی او آیتوانه لري چې ځنګلونه احیا کړی او ملت ته څه پکار دی ملت خلق څنګه باید پوکرل شي چې ځنګلونه د دوی لپاره مهم دي باید ورته ویل شي چې ځنګلونه دا ګټي لري ترڅو دوی توجه ورته وکړي کڅنګ
بالکل سربان صاحب دی ځنګلونه ساتنه نه تنها یوازې دی دولت مکلفیت بلکې دی ولسونو مسؤلیت او مکلفیت هم ده خو موږ اوس ډیر ګورو د ځنګلونو قطع دې کې ډېر ولسونو ونډې ځکه هغه محلي خلک دي هغوی خټکی او هغوی له فرعي محصولاتو او اصلي محصولاتو زنګونونو استفاده کوي او بالاخره نور مافیوي کوم قشق باران چې دي چې د هېواد نه یا د فرضي کرښې نه اخوا ته بهر انتقالوي دوی پکې لاس لري. او بل دولت هم ډېر ضروري ده چې موږ ډېر خ مجهز خ قانون لرو د زنګونونو د ساتنې او دغه برخه کې باید هغه تطبیق شي. او خلاصه ځنګل کزه د ګران اوریدوم کې ته تاسو د ځنګل خلاصه شکل ورته رو پیژنم. ځنګل مونږ هغه نباتي ټولنه ته ویل شي کوم چې رسمي کې حداقل 10% لرګین نباتات وي او هغه ایریا یا مساحت د غږی باید یو ایکر یا دوه جریبي نو شامل دي ونی بوټي او پیچکونی وي. نو دغه ساحه ته مونږ ځنګل ویل شو. او همدارس بالکل د دولت ونډه کې ډیر زیات ده د ولسونو په ګډه همکاري او د ولسونو همکاري له دولت سره تر څو موږ وکولو چې خپل د دغه ملي شتمنۍ حفاظت وکړو او ساتنه وکړو. او د دې لپاره الحمدلله اوس خو په ټول هیواد کې سوله او امن ده. نو ان شاء الله مطمئن هم سي دولت به د دې برخې کې حتما جدي اقدامات کوي او ما د ولسونو رول او ونډه هم ډیر مهم ده چې باید له دولت سره خپل همکار وشي او د زنګونونو د ساتنې او مراقبت وکړي. تاسو باور وکړئ سروان صاحب مونږ تیر کال د پونتون د رهبرۍ له طریقه مونږ نورستان ته زنګونونو ته کوناړو نورستان زنګونونو ته مونږ تللي وو خپل محصلین هم عملا د تحقیق لپاره د زنګونونو هغه طبیعي اکوسیستم دغه لیدل لپاره بلخ نورستان او پارون ته لاړو. البته موږ دغه د ځنګلونو وضعیت او د سپورته اتفاقاتو په سیمو کې څنګه سیمه کې ځنګلونه کټچی ول که څه نورستان مرکز فارم اما په بعضو برخو کې ځنګلونه کټچی وو چې ارچا یا سیدروس دیوداره دا ډېر مایوسونکي وو. او هله مې د سي ځای خلک یا هغه انت پرورستان کوم مسؤلین د ولایت دي مدیر ټیکر ډیر پاملرنه وکي او بیرته راتک سره هم موږ په دغه مسجد کې د لارې موږ ډیر تاسو وسایل او تجهیزات ولیدل چې د زګلونو دقت کولو لپاره د وقوی دي بسته بندي او د پروسس لپاره موجود اوسه د ډیر وخت دونکو نو هله مې ده چې دولت
یو بل اوریدونکو ول
سره په دولت او خلې د مخنیوي کې
مخکې یو اوریدونکو ول چې توخي صاحب ول چې وای ځنګلونه خو نیوي فیصد وهل شي د دې خپل ولایت زابل خبره کوله لکن وای خلکو وس په خوړونو کې ونی شي دي. آیا دا ونی دي ځنګلونو ځای نیول شي اگر تشه چې ځنګلونو د کمبود لکبل رامسته شوی ده هغه ډکول شي؟
بالکل موږ مخکې مې سروان صاحب لکه ویل چې موږ عموما په دې ځنګلونو لرو یو بکر ځنګلونه طبيعي ځنګلونه او مصنوعي ځنګلونه. نو موږ کولای شو مصنوعي ځنګلونه بیا مصنوعي ځنګلونه هم په دوه ډول دي یو خالص ځنګلونه دي بل مخلوط ځنګلونه دي. چې په خالص ځنګلونه هغه ځنګلونه ته ویل کېږي چې صرف یو نوا کارل کی او غشمی کی. نو بالکل کولی شو چې هغه نوی انتخاب کو چې غشمی سره باید توافق لري محیط شرایط سره توافق لري همدار از هغه نوی اتشي اقتصادي ارزښت لري همدار از د غشمی چاپریالي شرایط ته باید جوابګوی وي نو محیط سره توافق لري. او د دې ترڅنګ کچیر غوړو بونګه مصنوعي ځنګل جوړ کو دا هم ډیر مهمه ده چې ځنګل باید مهم دغه ونی باید مهم بیولوژیکی خصوصیات ولري لکه چټکه وده باید ولري همدارنګ مقاومت ولري د اقلیمي شرایط سره کېدای شي ډیر زیات ګرموالی او ډیر زیات یخوالی سره او همدارنګ امراض او وفات سره ځکه هغه یو ژوندی موجود نو حساس دي د امراض او وفات مقابل کې. او بل ډیر مهم خصوصیت دغه ده دغه وادوال سیاحت غواړي چې مصنوعي ځنګلونه ته جوړ کړي د ښه نظر دی بل تخنیکی خصوصیات هم باید مد نظر ولري چې دا ونه شالته دی کینی باید تخنیکی خصوصیات مهم لکه سیده والی باید تنی سیده والی وي لرګای باید ډک وي همدارنګ فرعي محصولات ولري. نو چې دغه خصوصیات دی مد نظر ونی چې د سیمې لپاره بالکل ښه اقدام دی. نو دا هیواد دا وطن د موږ ټول د باید هر نفر هر ولس هر غړی دی زړه وسوز او هر یو باید موږ نه حال کینو. نو یوازې باید ټول مسؤلیتونه موږ دولت ته راځي، نو کوم باید دولت د هر څه ساتنه وکړي، موږ هم باید په دې کې خپل ونډه باید ولرو.
بله ډیره مننه. سلامت تو سي او اوریدونکو لرو ځان راو پیژنې آزادی رادیو.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام
محمد جان دو کندا دا ولا ستا تاسو ملمتو چې ما را غو رسول او رسول سلام
علیکم تاسو
ټول
کور دی ودان محمدی صاحب مهربانی
دغه سروان صاحب چې دا مسمو زو دغه کړه د ملمتو وا متاتو وا ما زغلو خو دې چې دی اخو په راغبم به ستوک نظر در کوم دغه ورکه مرغان دی ورور په دغه وسش کال دا بارانونه وسول د وطن نه د منظور نه د ورودو نه ډک شي باغونه شنه دي. الحمدلله خلک ډیر خوشاله دي. دغه ورکه مرغان دی د بلبل په نامه زمر په کندهار کې ډیر ګران خرچي او ډیر نه ولاده وبالا خو غریس کې خبرې کې دغه کې اریس کې هغه د پکندار کې ځای ولاړو ما یو څډی را تول ول لف نیاز مر په علاقه کې په غندا په لسوادي کې په جوړ د خلکو یو ول ور دا مرغان نه سره ولې شهر ته خرڅي د خدای لري نه سره ور ود د مرغان دا مرغان به سره غندا کې د دوی د چشان شپې دا استاز درځه څه پر دا ما اسلامي امارات را کوم چې د خلکو مخنیوي وکړي ورور رقم هم کم مرغان دي نه سره کندار شهر ته ور خرڅي پاکستان ته ور خرڅي دا خو دا نه سره د مرغان ور
کوم
دا دغه سروان صاحب دا څنګه چې د سرکار خان عباس د ننمات واچ یو دغه درخت د خارج څخه یا دغه یو رقم درخت ته چې دغه کړه داخلو ته چې دغه درخت ښه دی دغه درخت ښه سایه کې دغه درخت ښه وصول کې دغه درخت ښه د وطن په باتیر او دغه کاسیه د اوبو د حالت چې د ازمر د کاسیه د اوبو د دغه ور نن ماته چا وله سروان صاحب وله ولدي سړي باغ او تقریبا د روټ شپروت د باغ 50 متر د اسه بارول ګد باغ یو دي زور باغ او شي زر او غوړ زر کول شو څه د پراخ شي چې دا د توجه د اماره څه توو کې د روټ څه کا د ارغندا روټ به خې دي چې د باغونو د رمز کې یو خلک یو لا تبا او برباد
ډیره مننه ډیره مننه
چې
سید مننه مننه مرغان هم له ځنګلونو سره ارتباط لري او دا ټوله چې د برکتونه دي هر یو چې کم شي انسانانو په ژوند کې هم بیا غیزه نه پاتې کیږي. یو بل اوریدونکو هم شته تاسو ځان راو پیژنې آزادی رادیو.
مننه. اول خو تاسو ته د آزادی رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه او احترامات وړاندې کوم. دواړو قدمونو مېلمنو ته هم احترامات او سلامونه وړاندې کوم.
سلامات اوسئ. مهرباني.
زما سب دغه دغه پښتنه دغه چې دغه زنه زمکه کې د وسازانو د پښتنه دار چې په
زنه متاسفانه چې ټلیفون مو قطع شو. خیر تاسو بیا څو شی به ورسته دوباره تماس ونیسئ. استاد مخکې تر دې چې څو موضوعګانې چې ما د ځنګلونو د اهمیت په ارتباط ولوستلې په بیلابیلو ځایونو کې هغه در سره شریکوم. بیا په هر برخه باندې جلا جلا خبري وکړو د ځنګلونو د اهمیت او د ګټو په ارتباط. وایي ځنګلونه د هوا له معتدل کولو سره مرسته کوي، ځنګلونه د سیلونو مخنیسي، ځنګلونه په ډیرو سیمو کې د برف کوچونو مخنیسي، ځنګلونه د ورشتونو له زیاتېدو سره مرسته کوي، ځنګلونه هوا صافوي، ځنګلونه د ځمکې د ښویېدو مخنیسي، ځنګلونه د شدیدو بادونو مخنیسي او ځنګلونه ترمزک لاندې اوبو ساتي سره مرسته کوي چې لوړ شي. ځنګلونه ډېر اوبو جذبوي او هغه اوبو چې پیزیات شي هغه د ځمکې لاندې جذبوي. د ځنګلونو په برخه کې دام ویل شوی دی چې وایي د خاورې ساتنه کوي، ځنګلونه چټله شوی خاوره پاکوي، زهري مواد لري کوي، د هوا له ککړتیا سره ډېر زیاته مرسته کوي، تبن چې هوا تصفیه کوي، صوتي ککړتیا هم کموي. نو د سې ډيري ګټي ځنګلونه لري او مخکې مې د برکت خبره وکړه. د زموږ خلک یو شی ته وای وای دا برکت دی، دا برکت نه لري، دا هم د برکتونو هم د شان دی او په حقیقت کې نو که اول دا وای چې ځنګلونه څنګه هوا تصفیه کوي ما خو ول، لکه دا به تاسو ورته توضیح کړئ چې په څه شکل سره دی هوا له تصفیه سره مرسته کوي.
مننه سروان صاحب، د معلوماتم د ځنګلونو د احمد او د وی ګټي پاره تاسو په خلاصه شکل ویل. یو دی هوا د تصفیه کولو په اړه خصوصا کاربون ډای اکساید چې دا هم د صنعتي فعالیتونو په نتیجه کې موږ تاسو خپل هوا ته تنفسو، هوا ته خبرو مقابل کې اکسیجن تنفس کوو. موږ دا کاربون دای اکساید هم دیو د گرین هاوس ګیسز یا کاربون اکټیو پولوټنت ورته وایي چې د ځمکې د ګرمیدنې سبب کیږي. دغه په جذبېدو سره دغه د نباتاتو په ځنګلونو په پاڼو کې ستوماټا موجود دي. ستوماټا وي د ګارډسل فور 74 خلشي وي چې دغه کاربون دای اکساید دوی جذبوي او بالاخره د لمر وړانګې او د کلوروفیل په موجودیت کې دغه پانه ځانت ګلوکوز جوړي او په لخر موږ ته اکسیجن راکوي. نو دغه عملی لاره او د دې تر څنګ باندې سروان صاحب کې تاسو په ناری کې یو روښنه یو شم د خبرې یو بل شننه دی امریکا دی یو اس فورست سرویس لخوا د دې تر سره شوی چې خي یو رسیدلې ونه یو میچر تری شي ده. دې په کال کې کولای شي دغه ونه یو کیلوګرام کاربن ډای اکساید له هوا نه جذب کړي. چې دغه یو کیلوګرام کاربن ډای اکساید یعنی کله چې یو موټر یو زره یو سل وکړه کیلومتر مزل وکړي دومره کاربن ډای اکساید تولید نو دغه ونه یو کیلوګرام اکسیجن د دې کاربن ډای اکساید د جذب سبب هم کیږي. همدارس یو بل څه نن تر سره شوی چې ویل شي پکې یو رسیدل ونه یو میچر ونه چې د دې مختلفو تعریفاتو ایف او او ایف ان مختلفې دارو کړل چې ونه رسیدلې هغه ونه ده کوم چې حداقل باید د ارتفاع یو برهنه یا لوسټ اولري او ارتفاع حداقل 5 متر یا هم مساوي 5 متر پورې وي. نو دا یو میچر یا رسیدلې ونه ده. نو دا ونه کولی شي شي زر مرتبه زیات معلق ذرات چې پارټیکولټ ماتر ورته وایي چې معلق ذرات ګرد او غبار دې دې جذب سبب هم کیږي. همدارنګه د اوبو د جذب لپاره تاسو ویل سروان سي تجربه ثابته کړې چې یو لیتر اوبو نفوس جنگلي سیمه کې و د خخیوي یعنی ډیر چټکه توګه دا اوبو جذبی چې دې سره دی واټر ټیبل او دی اکوئفر د سپیکل اند یو بوسر کوم کوي. همدارنګه کچیر د موږ مقایسه کو دي زراعتي زمکو سره عموما په زراعتي زمکو کې شپک سلو کې د خخي وي د کو کې یو لټر اوبو جذبی او هغه سیمې چې هیڅ نباتي پوخخونه لري نو یا ځنګلي سیمه نیوي نو هغه جو کې معمولا د یو لیټر اوبو جذب څلور ساعته او شپږ دقیقې نشي ساعت اوبو جذب شي. نو ډیر مهمه ده چې موږ ځنګلونه ساتنه حفاظت او پرختیا شي چې موږ وکولای شو چې وو د کوک یو لیټر اوبو جذب کیږي نو خامخا د اوبو د ځمکې لاندې د تقوی سبب کیږي. نو همدارنګه ځنګلونه په صلح کې د هواد یو خکلاوي او د وحشي جو د حفاظت او د ساتنې د اوغوی پناهګاوي. نو څنګه خپل یو ایکوسیستم نشي لژوندیو او غیر ژوندیو بایوټیک او بایوټیک برخه څخه جوړ شوی ده چې دغه ټول یو بل سره په تعامل کې دي او خپل د طبيعي تعادل ساتي. نو
او دغه تاسو د څارویو او د حیواناتو یادونه وکړه دا ټول د انسانانو د ژوند لپاره دی چاپریال لپاره دا ټول په کار دي. شاید ځینی خلک په دینی خبر چې دا څه معنی لري. دا یو بل مسله هم چې ما اشاره وکړه دا زموږ خلک اکثرا لوچکالو ډیر زوري شي او کړی شي چیرته چې وایي څنګهونه ډیری الته ورختونم ډیر وي همدا سي ده.
بالکل صاحبان صاحب ځکه دغه ځنګلونه د پاڼو په ذریعه باندې د لمر وړانګې جذبوي. کله چې د لمر وړانګې جذب کړي دلته دوی ترکیبي ژیي او فوتوسنتیزس عملیه ترسره کیږي او دغه عملی په نتیجه کې دوی د رطوبت د حرارت په نتیجه کې اوبو تبخیر کی فضا ته او دغه چې اوبو تبخیر کی نو دغه تبخیر په پایلې کې هغه ساحه شاوخوا سیمې دوی چې مرطوبتي او دی ورختونو امکانات جذبې ځکه د مایکرو کلایمټ سیمه ما سکوي او دی ورختونو سبب هم کیږي او ساحه مرطوبه کوي او کچې د سیمې کې ځنګلونه نیوي نو ساحه معمولا وچې وي یا په ژمي کې یا خاطر دی دی په وړي کې ګرمي دی دی چې دا د تودوخه هغه سره هم کومه کولای شي. نو څنګه نو فاسټ
ډېر مهم دی. استاد په ورسته ورسته کې چې د افغانستان په ډېرو سیمو کې ورښتونه وشول او سیلونه راغلل، کم توجه کړی ټوله او بخړی وبدي چې هغه د سمکه هغه خاوره هم د سیلونه ورسره وړي او زموږ د وطن وبخو اکثره گاونډي وادونو تم زیاب دا خړه خاوره ورسره وړي چې هغه ډېره ګټوره خاوره ده کنه د زراعت لپاره. هم وایي چې چیرته ځنګلونه وي نو دغه خړه خاوره کمه توګل کیږي، هغه د دې چانس کم وی چې سیلونه ورسره یوسي، او یو خو د دغه خاورو ساتنه کوي ځنګلونه، او لبري خو د سیلونو مخوي نه دیول کیږي، ځکه چې همدغه خاوره خو برته هم بندونه هم خوړونه هم سیندونه ټوله ډکوي. که څنګه؟
بالکل سر واسه، لکه مخکې مې یادونه وکړه چې ځنګلونه په تو دقیقو کې د یو لیټر د اوبو جذب لري، ظرفیت لري، نو خامخا کله چې باران ورخ کیږي په ځنګلي ساحه کې هلته دغه اوبه جذبیږي، نو نه پرېږدي چې اوبه د رن آف په شکل باندې یا هم د جریاني په شکل باندې دغه اوبه مختلفو لارو نه جریان پیدا کړي، بلاخره د خوړونو د ویالو له لارې نه بلاخره داسې راټولیږي او جای کیږي او سیلاب رامنځته کی او فلډ رامنځته کی. نو دغه نباتی پوخخ دی زنگلونو یا زنگلونو موجودیت دغه دی اوبو دی جس سبب کی او همدار از یو بل شي دی تاسو دی یادونه هم وکړی چې دی خوري یا د خوري تخریب یا سایل ایروژن مخنیوي هم کوي. نو بالکل ځکه زنگلونه خپل دی خو په ذریعہ باندې ټاپ روټ او فیبوز دی هیل دی دغه دی خو په ذریعہ دغه خوري دی کلک نیسی د شو په ځای نو نه پرېږدي چې د خاورې هغه پورتنۍ طبقه چې حاصل خیزه ده یا چاپورت چې هغه معمولا او هریزون هم ورته وایي چې د تخریب مخنیوی وشي، نو په دې کې دا هم موږ سره همکاري کولی شي دغه ځنګل.
بله، او همدغه خړه چې ده عموما ویالی ډکوي، بندونه ډکوي، هغه بند چې باید شل دیرس کاله څلوېښت کاله عمر وکړي دغه عمر ورلنډوي، خصوصا هغه بندونه چې د برېښنا د تولید یا د اوبه لګونې لپاره جوړ شوي دي. په هر حال ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسو له آزادي راډیو د ژوند رنګونه پروګرام اورئ. په دې پروګرام کې د ځنګلونو پر اهمیت خبرې کوو، د ځنګلونو طبیعي منابعو او څړځایونو متخصص او د پوهنتون استاد خالد ستانکزی زموږ ملمه دی، همدارس پوهنمل ډاکټر مجیب الرحمن احمدزی هم وعده کړی و، خو متاسفانه تر دې دمه ټلیفون ته ځواب نه دی ویلی. تمه ده چې ټلیفون ته ځواب ووایي، که زما ژغ اورینو لطفا ټلیفون ته دې ځواب ووایي. تخنیکی همکار کوشش کوي چې ورسره تماس ونیسي، خو تر دې دمه نه دی برالی شب. وربشو اوریدونکو ته مهرباني کوي، آزادي راډیو
سروان صاحب محترم سلامونه تاسو ته، آزادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته خدای پاک دې وکړي چې تاسو ته مشنه اوریدونکو او عبدالحاد تعلیم د هلمند ولایت څخه
مهرباني کوي. اتل صاحب
مننه، خدای پاک دې قدر وکړي، راشایسته موضوع مټاکلې ده، الله دې خیر درکړي. او سلام ملمنو ته وایم، سروان صاحب محترم را به سم دغه ځنګلاتو په اړه به د خپل نظر سره چیرې کوم. سروان صاحب محترم، دلته موږ په هلمند ولایت کې خورا شایسته شایسته ځنګلات درلوده، یعنی په تیرو کلو کې خو بدبختانه باید چې وایم چې دغه د ځینې زورواکو د لاسه غصب سوله ووهل سوله. مثال د خبرې په بېرحمانه توګه سروان صاحب دولتي مځکې ځینې جوړې سولې، دلته د هلمند د سیند پر غاړه باندې سروان صاحب محترم د اوریدونکو زما ځغه اوریم ډېر شایسته شایسته ځنګلات درلوده، یعنی په ډېر وي دغه چې د غزو بوتي وه، یعنی دا ځنګلات سروان صاحب محترم چې هته وحشي حیوانات بلته په دغه ځنګلات کې پیدا کېدل، د دې پاکستان د خواته به کاروان صاحب محترم یو رقم مرغۍ رالی، یو رقم شایسته شایسته مرغان به راله په دغه ځنګلات کې بهشتې کولې. دا د سیند پر غاړه باندې خورا ښه خوند کوي، دا د سیند ښکلا مثال د خبرو شایسته کړی و سروان صاحب. خو بدبختانه باید چې وایم چې مثال د خبرو د ځینې زورواکو د لاسه ووهل سوله، اوس کراسې سروان صاحب محترم د خپل د سیمې انځور درکړم، یعنی د ځنګلات څه نښه او نشانه هم ورکه ده، اگر سره سړی نه وایي چې دلته یو وخت ځنګل و او که نهسته. نو د میلمنو سمې مثال د خبرې دا پوښتنه د سروان صاحب محترم چې څنګه کولی شو چې دا عامه خلکو ته پوهاوی ورکړو، چې مثال د خبرې دا ځنګلاتو پاک لدی عامه پوهاوی ترلاسه کړي، خصوصا دلته په ټولنه کې خدای شدې په کلیو بانډو کې سروان صاحب محترم زما په فکر باندې دنیا علما چې ډېر ښه رول لوبوي، چې باید خپل مقتدیان ته نصیحت وکړي، واز ورته وکړي د منبر د سایه څخه چې مثال د خبرې د ځنګلات د سیمې د ښکلا لپاره، همداسې مثال د خبرې د چاپیریال لپاره ډېر مهم رول لري سروانس محترم نو رسنی په دې کې خپل رول لري سروانس محترم چې رسنی مثال د خبرې دا شایسته درامې جوړ کړي د ځنګلاتو چې مثال د خبرې دا چې ځنګلات چې داسې ګټه لري د روغتیا لپاره نو رسنی هم مسولیت دي او د ملمنو څخه دا غوښتنه چې څنګه کولای چې په ټولو کې مثال د خبرې د خلکو دامه په هواوي ورکو.
بله صحیح ده، ډېر مننه. تاسو ول چې جماعتونه هم باید په دې کې رول ولوبوي، تر اوسه مو کله په کوم جماعت کې په دې اړه خبرې اورېدلې دي چې ملا په منبر دی اړه څه ویلي وي؟
ته باور وکړه سروان صاحب سره مرسته مې دی عالم د خپلې تخاوري دي او دا چې دی اصلي رول چې دی په دې کې د نوې علما دې شروع له بای سروان صاحب محترم د افغانستان اسلامي ټولنې ته دی خلګو شه باور کړی ته علما او کوي او بل سروان صاحب محترم د نوې علما ته ار بخښ کی یعنی واځ زنګلات موضوع نه د ګور دلته په علمن ولایت کې د ولورو موضوع چې دی سروان صاحب محترم کتم د اساس د موضوع دغه نه ده اساس د خبرونی موضوع نه ده خدا چې د علما او رول پاره مثال خبري خبره یاد سول دلته ولورنه چې ډیر دی اندازې زیات اخستکی یعنی شل لا کډی شل کا کالداري د یو خور پر سر باندې اخستکی نو په دې کې باید بار بخښ
په دې برخه کې فکر نه کوم چې خبري نه کړی اتمن به په دې برخه کې خبري کړی وي خو ډیره مننه چې ټلیفون دی وکړو ژوندۍ اوسئ بل اوریدونکو لرو ځان راو پیژنه یا ازادي رادیو
زبیر الله هم د لوګر ولایت څخه
مهرباني کوئ زبیر الله صاحب
سروان صاحب سلامونه تا ته د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته او ټولو هغه درنو هیوادوال ته چې ما غږ دا وسوري
سلامات اوسئ ډیره مننه
دغه د ما موضوع هم په دغه ځنګلونو پورې تړاو لري چې ما ډیر غوښتل چې په دغه زمينه ما ته مساعد شي چې د خپل غږ وباسم تر څو دغه مسولین واوري او په دغه باره کې جدي اجراءات وکړي چې موږ هر کله اعلان اورو وای په اعلان کې چې یګنیل به خود بشان یکی برای وطنت خو دغه د موږ بزګران دي دغه د سین په غاړه کې ونی او نیالګي کې نوی هغه د سین ساحه تنگ کړي چې کله هم سیلاب راځي سین ډکسي ګنجائش پکې نه وي په پټیو په پسلونو ورسیخ چې ټول لمنځ ویشي نو د دولت له چارواکو مسولینو څخه مې هیله ده چې دغه چې هغه معنی شي د خلکو چې د سین ساحه دې نه تنګي هغه حریم دې ورته پرېږدي د سین هغه حریم دې معلوم کړي سینیالګي دې پکې کښېنه نه وي تر څو سیلابونو مخه هم ونیول شي سین تنګ کې پکې نیالګي کښېنه وي جتي سینونو نه سره بیا لري جوړې کړې چې تر یو بارانو نو چې سین دا کې جتي په پټو هم رواني په پښلم رواني په کوروم رواني نو د چارواکو نه مدغه هیله ده چې دغه شي جلوګری دې د شيخه اجل وکړي
صحیح ډیر مننه خو زه په دې ډارې شم چې ک ورتول چې د سین په غاړه چې کوم ویونی دي هغه م پرېشته امدا به مو وه نو بم څوک کښې نش دي هم لدې نه به هم خلاص شو پر حال بل اوردون کایل بل مهرباني
زه چې وایم چې هغه د سین هغه حریم د ورته معلوم کی لکه تاسو غوستراسي په لوګر کې داسې سین دی چې شلو متر ته سور رسیدل شي حیران شي دا بیا لده کې سین دی هغه د سین حریم د ورته معلوم کی چې دغه د سین مخه د حریم دی دغه مرزي کې نیال مکه نو شاته لاړ شي راوړي موټر خالی کسین زمکه غصب کې د سین زمکه غصب کې جدا دي ما پټای شو سبا ځان تم ته باید دوه مسلمانان نورم در سره تبا دي دغه ظلم دی باید ونسی
پي سلامات اوسې چې ټلیفون مو کو بل اوریدونکو همشته ځان راو پیژنې نه ټلیفون قطع شوه دی وربشو استاد استاد په دې اړم کې تاسو تفسیر کوي وی کی یو بل پښتنه هم د چې مخکې ما ورته اشاره وکړه چې وی ځنګلونه د هوا له معتدل کېدو سره مرسته کوي، اجازه نه ورکوي چې هوا په یو ځای کې خورا ډیره ګرم شي یا خورا ډیره سړه شي، یعنی معتدل تقریبا ساتي، البته سل په سلو کې نه خو کومک ورسره کوي، دا په څه شکل سره ممکنه ده؟
بالکل سروان صاحب، همداراز د تاسو خبرو په تایید باندې او پیدامه په دوبی موسم کې دریونه تر سلو درجه سانتیګریډ هوا سړه ساتي، کوم چې کوم ځنګلونه وي همدارنګه په ژمي کې 15 درجه د سانتیګریډ هوا په غوږ کې ګرم ساتي، او همدارنګه دغه ځنګل ځنګلي سیمه کې یعنی موږ اوس شرایط کې په اوسنۍ حالات کې موږ ګورو چې نفوس په کابل ښار کې خصوصا بخي زیات شوی دی، نو دلته ډېر ضرور دی چې موږ هم دلته شنې ساحې باید زیات کړو، او دغه د بل ورور خبرې په تایید باندې چې اکثریت یې د شنو ساحو سیمې کوم چې هلته باید دولتي ساحې دي هغه غصب شوی دی د زورواک له خوانه په تیر حکومت کې. نو موږ هیله لرو چې دغه هم دوباره بیرته وګرځول شي او دا دوباره په شنو سیمو او په کمربند سبز باندې دا تبدیل شي او وکولی شو چې د دغه د هوا ککړتیا مخنیوی وکړو او همداراز د دوبی کې خپل سیمه او منطقه موږ یخ وساتو او په ژمي کې ګرم وساتو. هغه ونې کوم چې تل شنې وي همداراز هر شخص ته موږ ضرورت لوسی باید کوم سیمه شالت هوا ککړتیا ډېری وي باید 15 متر مربع هر شخص لپاره باید شنه فضا وي او کچی د هوا ککړتیا زیات وي نو دا هر شخص لپاره 15 متر مربع ته هم رسیدلی شي. نو هر هکتار ځنګل په کال کې تقریبا 2.5 ټنه اکسیجن تولیدوي او 3 ټنه ګرد او غبار جذبوي. شمه مخکې خبرې په تایید باندې مې چې موږ د ترکیبي زیری د عملی فوتوسنتیزس په ذریعہ باندې موږ کولی شو چې دغه کاربون ډای اکساید او د نورو ککړونکو جذب سره باندې دا ترسره شي. خلاصه یعنی یو رسیدلې ونه په ځنګلي ونه کولی شي لسو کسانو ته اکسیجن د تنفس لپاره برابر کړي. خصوصا سروان صاحب هغه ونه چې سل فوټه ارتفاع ولري او 13 انچ قطر ولري نو شپږ زره پاونډه اکسیجن تولیدوي چې همدغه ترکیبي زیي په نتیجه کې چې کاربون ډای اکساید اخلي کلوروفیل په موجودات کې د لمر وړانګې په موجودات کې ګلوکوز او اکسیجن تولیدوي او په اوسط ډول یو ونه 200 پاونډه اکسیجن په کال کې تولیدوي. نو رسیدلې ونه کولی شي یو رسیدلې ونه کولی شي څلور نفرو فامیل ته کافي اندازه باندې اکسیجن تولید کی.
بله.
نو یو رسیدلې بلوط چې کوېرکس جنس وکال کې سالویکس زره ګلن وبو تبخیر کوي سروان سب چې دغه تبخیر دی ایواپوریشن ورته وایي چې د ترکیبي زیي په نتیجه کې دغه تبخیر شي وبو د صحیح په مستووالي او په رطوبت کې دیر پراخه ونده لري. همداراز سیرنه تر سره شوی په محلي شومی کې 15 تر لاسه پوری درجه سانتیګریډ هم هوا سره ساتي کوم چې زمونږ نیوي او همدارنګه مایکرو کلایمټ چې موږ یې سالته زمينه دته برابر وی شالته وریځ رامنځته شي بل اخره دی ورښت امکانات یې ته زمينه برابر وی. نو عموما بالغ یا رسیدلې ونې د هوا د ککړونکو په جذب کې مهم رول لري. فعلت دا ده چې هغه ډېرې پاڼې لري او لوی پاڼې لري همدغه علت ده چې تبخیر ساحه مرطوب ساتي ترسره کوي او اکسیجن تولیدوي.
بله. د دې امازون په باره کې ویل کیږي چې د دنیا تر ټولو یو پراخه ساحه ده ځنګلي وایي چې د دنیا 40% اکسیجن تولیدوي. د زموږ اړیدونکو به شاید د کاربن چې تاسو کلمه ډیره وکاروله په ځین به شاید په معنا پونه شي. دغه نن سبا چې زموږ په وطنونو کې د زاړه موټر ډیر کاروو د لوګي کې وی دغه ټوله کاربن دی. نو لدینه د خلاصون هم دغه لار ده چې ونی زیات کی. استاد تاسو مخکې د افغانستان د ځنګلونو د وضعیت په اړه خبره وکړه چې وضعیت خراب شوی دی. آیا کوم تحقیق مو کړی دی د کابل پوهنتون یا د کومبل پوهنتون په کچه چې مثلا کومه ونه په کوم ولایت په کومه سیمه کې شوده کوي زروده کوي دا زر هم ډیر مهم دی. مثلا دا ساش کال څومره ش مناسب کال ک په دې جنو غرونو کې نیالګي خودل شي وي نو شاید او زر ماده کړی وي نو شاید راتلونکي کال ډیر وبته ضرورت نه درلودي کوچ کالیم وي دا ونه به پایدلې و. په دې اړه څه تحقیقات شوی دي چې کومې ونې په کوم ولایتونو کې شکیږي او ژر کیږي؟
بالکل تحقیقات دی استادانو په ذریعہ باندې تر سره شوی دی په دې برخه کې. خو عموما د تحقیقات او پایلې خلاصه نتیجه درته دا وایم چې عموما بومی یا نیټیو کومې ونې چې په غشیمی کې خپل د منطقې وي هغه ښه نتیجه ورکوي نسبت له دې نه چې موږ له نورو سیمو نه راوړو. نو هر ونه هر هغه خپل منطقې د آب هوا او د کلایمټیک ساحه او خاوره ریجن سره د بحر د سطح د ارتفاع څخه نو امغه جی سره خه توافق لري نسبه لدینه سي انفيسيف یو بل نه وراول مونږه تکیدو ځینې نور نه وی هم راول سی وی دی چې مونږه یو وخت مخکې کلیو د کابل پونتون د رهبری په همکاري او مونږه کلیو د وزارت زراعت سره په هماهنګي دي جاپاني کوریا و قرغه کې هلته مونږ هم ځینې نوې ولیدلې چې سروه و اروزینکا د سروې اروزینکا په نامو باندې راولت شوي و هلته ښه رشد کړو همدارز مونږ کابل پوهنتون کې هم دې ځینې نوې لرو مونږ خپل د پوهنځي اطراف چې خوشبختانه ډېر ښه نتیجه ورکړه خو په ټولو کې ډېر مهم دا ده چې د خپلې سیمې هر نوع مخ خپل نبات هغه ته زمینه مساعد شي چې هغه هلته رشد نمو وکړي او هغه لپاره باید مونږ محلي کوري جوړ کړو چې هماغه ته باید پراختیا او انکشاف ورکړو نسبت دې چې نورې نوې راوړو نو دا به ډېره ښه وي سروان صاحب اما دغه چې مونږ اوس فعلا کومې نوې هغه بومي نوې هغه سیمو کې لرو بلاخره دا هم اگر چې دولت کوشش کوي سقته کې خو به هم قطکیږي نو هیله لرم چې د مخنیوي وشي
بله البته ځینې سیمې دي چې ورتهوالی لري مثلا زه شاید تاسو دې خوست او پکتیا او پکتیکا او کونړ او دورستان په برخه کې به چې ونی لري او ځنګلونه لري نو هغه بومي یا هغه خپل اصلي ونی چې التلق کلونو کلونو لسلګونو کلونو راځي رواج دی او هغه به مناسبي لیکن په ځینې سیمې چې بيخي شاړې دي ځینې غرونه موږ لرو چې هیڅ ونی نه لري مثلا سالنګ دی قسم ډيري کمی ونی بل لري خونی لري د سالنګ په شان یو سړه سیمه دی بل هیواد په نظر کې ونی سو لکه سایبریا یا داسې یو بل ځای د هغه ونی چې الته خه نتیجه ورکړي دا هغه کدلته واسمیل شي کړي شي دلته ما غسه نتیجه ورکړي منظور می دا
بالکل د بحر د سطح د ارتفاع په اساس باندې او د اقليمي شرایطو په لیدو سره چې دواړه ورتهوالی ولري نو کېدای شي چې دا کار تر سره شي خو په دې کې ډېر د وزارت زراعت د طبیعي منابع او د ځنګلاتو برخه مسئله دوی ته ډېره چې دوی موږ سره د کابل پونتون د ځنګلاتو برخه په هماهنګۍ دوی دا فعالیتونه تر سره کی نو دا به ډیر ښه اقدام وي خو په سالنګ ځینې سیمې کې هلته ناجو بعضې ډېر جګو ارتفاعاتو کې کولی شي چې نختر همداراز ارچه نو دغه ونې ښه نتیجه ورکوي کولی شي چې موږ هلته د ترویج کړو او ستدي سالنګ شمالي خواته بعضې محدودې ساحې ستدي چې هلته زنګلی ولې ناوې کې نو چې وی دی البته
ډېر مننه
خو نه زړه ده هم
کور ودان یو اوریدونکو شته تاسو ځان راو پیژنې ازادي رادیو
سلامونه جناب سران ستاس او ملمنو ته بلا زبلای دا
مهرباني کوي زبلای صاحب رحم یو څه وازینه نه خو اله د چی سم شي مهرباني
ډېر زیات انا کوم هلې دا وسم سوي دا چې څروان ساتاسو شموځو انتخاب کړی دا به شکه هیوا که څه هم په هیږي چې مثلا زنګل د صحت لپاره د باران لپاره په ټول کې د سرسبزي لپاره ډیر هغه مثبت رولونه دي چې لوبوي د زنګل پښتون کېشته خو لدی ټول سره سره متاسفانه بیا هم زموږ هیوادوال شنه زنګلونه وهي او بوټي سوځي خرڅوي لمنځه وړي دا واقعا کار نه ده خو پښتنه لملمنه دا پیدا کیږي دا چې پتیرو کلونو کې به ل پاکستان سره همسرحه د ولایتونو لکه پکتیکا کونړ ننګرهار همداسې نور لته خو به په قاچاق هغه څنګهونه به افغان نن وهل او ول به قاچاکول به پاکستان ته ساس د معلومات لمخې آیا اوس ماغه کار جریان لري کنه مننه
ډیره مننه کور ودان سلامات اوسه استاد دی زاولی صاحب پښتنه په نظر کې ولري یو بل موضوع هم څنګهونه وای انسانانو ته د کار فرصتونه هم برابروي په نړۍ کې د 1 میلیارد او 600 میلیون ټنو کاروبار له ځنګلونو سره په یو نه یو شکل سره تړلې دي او 10 میلیونه خو په مستقیم ډول په ځنګلونو کې په کار بوختي البته په نړۍ کې فکر نه کوي چې په یو نه یو شکل سره د خلکو ګټي ور سره وټړل شي یعنی خلکو ته په ځنګلونو کې امدا طبي ځنګلونو چې په غرونو کې دي ونده ورکړل شي نو دوی خپل مالکیت بولي ګټه پکې بیا نو کوي یو ونه وهی کله چې دوی کیږي لکه د اروپایان چې هم دا کار کوي څه فکر کوي؟
بالکل د جنگلونو د نړۍ د جمعیت د ژوند معیشت د جنگلونو پورې تړلې ده. مثلا اوس چې موږ وګورو د سلرمه حسین د دوا جوړونې برخې یو حصے له موږ ځنګل تولیدي او ځنګلي محصولات د ترلاسه کې د دواوي جوړوي. هغه ځنګلونه چې هلته بنانی منشأ ولرل کې دي کیورر په نامو باندې کوم چې په ګرمو سیمو کې دنه د دوا ده چې د ځنګل استحصال کوي د ځنګلي فرې محصولات په توګه دی د عضلو د بیسکون کې په توګه ترې استفاده کوي. همدارنګه د کینی په نامو باندې چې د ملاریا په برخه کې استفاده کوي. نو د دې ترڅنګ د لرګیو په تولید کې هم خورا ارزښت لري لکه د فرنیچر په جوړولو کې شي دوی
بلې د خوشته لیکن ملک خلک پکې ونده ولري په خپل دی وطن په ځنګلونو کې نو کېدې شي په ساتنه کې زیاته برخه واخلي دوی خپل
سروان سره واقعیت وایو خو هم دی ټول ونده دی ولسونو په لاس کې ده. خو مثلا که موږ وګورو خپل جنوبي ولایت د پکتیا او خوست کې جلغوزي راټولوي همدغه محلي خلک راټولوي موږ ځنګلونه
دغه خوندشي مو بولای جلغوزي خو خوندشي به هم دی همدغه پام دی لات باندې لیکن د نورو ونو بشایت همدا مشکل لانی وی حل شوه. پر حل استاد ډیر زیات مننه د خبرونه وخت هم دومرو له استاد خالد ستانگزی د ځنګلونو طبيعي منابع او څړځایونو متخصص څخه ډیر زیات مننه. لته سوریدونکو هم منندوی چې د ازادي رادیو ونی اور یو ټلیفونونه مو وکړل.
کتی پنگ